اوریدونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. ازادي راډیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړی شوی. بخنه غوړم قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې اونیز پروگرام خبرو خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به د بین الافغانی خبرو د پریکړه لیک له جزئیاتو خبر شئ. قدرمن اوریدونکو خبری برخه او د موسیقۍ د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروگرام ورسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. لومړی د خبرونو سر ټکی ټاکل شوی چې د امریکا او طالبانو استازي په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د پوهنې وزارت تاییدوي چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکي نجونې مسمومې شوي دي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په امریکا کې د نیول شویو پناه غوښتونکو او کډوالو وضعیت ناامیدونکی بللی. بشپړ خبرونه په دوحه کې بین الافغانی خبرې په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو پر اړتیا په ټینګار سره پای ته ورسېدې. د دې ناستې ګډونوالو بېګانه وخته یو پریکړه لیک خپور کړ. په دې پریکړه لیک کې موافقه شوې چې په عام المنفعه تاسیساتو بریدونه دې بند شي او د خلکو د سر او مال امنیت باید خوندي وي. دا غونډه پرون او وړمه ورځ د جولای په 8 او 9 د قطر او جرمني لخوا جوړه شوه چې د افغان حکومت سیاستوالو، ملي شورا او مدني ټولنو استازو د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه پراخ بحثونه پکې وکړل. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. د امریکا او طالبانو مرکزیان بنن په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د دوی خبرې د بین الافغاني ناستې په خاطر ځنډېدلې وې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل هیله من دی چې نن به په مهمو مسایلو کې لا زیات پرمختګ وشي.
زمور موضوع باندې چې بحث کوو چې د تروریزم مسله ده، د امریکا د خوا موجودیت ده په افغانستان کې، په آینده کې مسله ده، د افغانانو د یو سره مذاکره ده، اوربند ده، ټولو کې پیشرف کړي ځینې نقاط پاتې ده.
ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د اووم پړاو خبرې تر ټولو دورو ډېرې ګټورې بللې دي. د پوهنې وزارت تاییدوي چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یو ښوونځي 15 زده کوونکي نجونې مسمومې شوې دي. د دې وزارت ویاندې نوري نزهت تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې پیښه د کیمیاوي موادو د کارولو له کبله شوې. میرمن نزهت زیاته کړه
تعداد 75 تن از شاگردان که تمام شده
15 از دکون که چه ده درای مولسوالی ده منجی لیسه ده لسم یو لسم او دو لسم و طولگیو زدکون که انجونی دی ده لابراتواری تطبیقاتو پر محل ده کیمیاوی موادو ده کراولو لکبلا مسموم شویدی.
مسموم شدن و شفخانه منتقل شدن.
نوریه نزهت هغه راپورونه هم رد کړل چې ګنې د مسموم شویو نجونو شمېر 125 تنه دی. هغه زیاته کړه چې دا نجونې له درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستنې شوي او صحي حالت یې ښه دی. په بدخشان کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې دا پیښه درې ورځې مخکې شوې ده خو راپور یې چارواکو اوس ورکړی. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د یورانیمو د غنی کولو په اړه د ایران پریکړه د دې هیواد د ورانکارو فعالیتونو یو برخه ده. مایک پنس پرون دوشنبه په واشنگتن کې د اسرایلی مسیحیانو د یووالي کانفرنس ته وویل متحد ایالات به هیڅکله ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسله جوړه کړي. د پنس له خبرو مخکې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې ویان بهروز کمالوندی اعلان وکړ چې هیواد یې د دوشنبه په سهار د یورانیمو د غني کولو کچه له 4.5% اړولې ده. د ایران د اټومي موافقې له مخې دا هیواد اجازه نه لري چې یورانیم په سلو کې له 3.8% په زیات غلظت غني کړي. غني شوي یورانیم د اټومي بم په جوړولو کې کارول کېږي. ایران که څه هم ویلي چې د اټومي محدودیت تا نور وبخې چې د اټومي تړون محدودیت ته نور ژمن نه دی، خو مخکې ویلي و چې اټومي پروګرام یې سولهیز اهداف لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په امریکا کې د نیول شویو پناه غوښتونکو او کډوالو وضعیت ناامیدونکی بللی. د دې ادارې ویاندې روینا شیوداسانی ویلي دي چې د دې ماشومانو سختو شرایطو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ډېره ناهیلې کړې ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر په امریکا کې د نیول شویو پناه غوښتونکو او د هغوی د ماشومانو وضعیت ناهیلي کړې. پناه غوښتونکي ماشومان باید هیڅ ونه نیول شي. د نړیوالو قوانینو له مخې دا کار ظالمانه، غیر انساني او توهینونکی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت تیره اونۍ په ټکزاس کې د پناه غوښتونکو د توقیف ځایونو عکسونه خپره کړل چې له ټاکلي حده دوه چنده زیات خلک پکې ساتل کیږي. او وروستی خبر د کرکټ د نړیوال جام لومړۍ نیمه پایلوبه نن د هند او نیوزیلند ترمنځ په مانچستر ښار کې کیږي. هند د 2019 کال په نړیوال جام کې له نهو لوبو وګټلی او نیوزیلند 15 لوبې ګټلی. نننۍ لوبه په ځایي وخت په 10:30 پیل شي. سبا د نړیوال جام د کوربه انګلستان او استرالیا ټیمونه دویمه نیمه پایلوبه کوي. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د انګلستان او ویلز په کوربه توب د جون په 9 پیل شوی او د جولای په 14 پای ته رسیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم ورزو د خبري برخې ته، د ازادۍ راډیو د دې پروګرام خبري برخې ته. د دوهې په بین الافغاني غونډه کې موافقه شوې چې په عام المنفعه تاسیساتو بریدونه به بندېږي او د خلکو د سر او مال ضمانت به ورکول کیږي. دا د دې غونډې د یو اتمادهیز پریکړه لیک مهمه برخه ده. دا پریکړه لیک پرون ناوخته خپور شو. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې غونډې دایریدل یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو بین الافغاني ناسته د تاوتریخوالي په بندېدو او د سولې د خبرو په دوام پای ته ورسېده. د دې ناستې په پریکړه لیک کې چې د شپې ډېر ناوخته خپور شو، په عام المنفعه تاسیساتو د بریدونو بندېدل، د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام او د معیوبو او ناروغ بندیانو خوشې کېدل مهم موارد دي. د اتمادهیز پریکړه لیک په 15 ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ په ښکېلو خواو غږ کړی چې په دینی مذهبي بنسټونو، روغتونونو، ملکي تعلیمي او تحصیلي مؤسسو، بازارونو، بندونو او کارځایونو بریدونه دي بند شي. د یادې مادې یو بل بند ټینګار کوي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین دي وشي او د ملکانو تلفات دي صفر ته راکم شي. د یاد پریکړه لیک یوه مهمه برخه په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، تعلیمي او فرهنګي برخو کې د اسلامي ارزښتونو په اساس د ښځو د حقونو تضمینېدل دي. د افغانستان د سولې په تړاو د دې بین الافغاني ناستې ګډونوالو همداراست ټینګار کړی چې د دایمي، ټولمنلي او باثباته سولې تضمین د ټول شموله بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې ممکن ده. د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی دی چې د افغانستان د سولې هوکړې دي په یو نړیوال کانفرنس کې تایید او د اړوندو شرایطو په بشپړېدو سره دي د سولې پروسه پیل او د سولې د تړون په تطبیق باندې څار وشي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد د دغه کانفرنس ترسره کېدل په خپله یوه لویه کامیابي یاده کړي. هغه پرون شپه د دوحې د بین الافغاني ناستې د ختمېدو په درشل کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: د قطر ناسته د یک شنبه او دوشنبه په ورځ وشوه او ګډونوالو له خپلو شخصي ادرسونو د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې او خپل نظرونه یې بیان کړل. په دغه ناسته کې د طالبانو 1 استازیو او له کابل 1.5 کسیز پلاوی ګډون کړی و. حکومتي چارواکي، د ملي شورا او مدني ټولنې ځینې غړي، سیاسيون، د رسنیو استازي او یو شمېر خزینه فعالان په دغه ډله کې شامل دي. د افغان حکومت یو لوړپوړي مقام د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی خپل پیغام چې د سولې د خبرو ژر تر ژره پیل مهمه برخه جوړوي، د خپل استازي په لاس د بین الافغاني ناستې ته رسولی دی. د دوهې دا بین الافغاني ناسته تر دوو پخوانیو هغو چې په ماسکو کې وشوه ځکه توپیر لري چې دا وار د حکومت ځینې لوړپوړو چارواکو هم پکې برخه درلوده. د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری چې ولسمشر غنی ته نږدې کس دی، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لوی رئیس عبدالمتین بیک او د ملي امنیت شورا مرستیاله شهرزاد اکبر له هغو دریو لوړپوړو افغان چارواکو ول چې په دې ناسته کې برخه درلوده.
د دوهې د غونډې په اړه جزئیات مو واورېدل. اوس هم د دې غونډې له یوه ګډونوال افغان سیاستوال حضرت عمر زاخیلوال سره مرکه واورئ چې صفی الله ستانکزي ورسره کړې ده.
د سولې نقشې په اړه باندې هغه ابعادی چې دي هغه مو سره ښکاره کړل چې کوم دي. د دې په څنګ کې هغه ځایونو کې چې تشویشونه وو، مثلا د حقوقو په برخه کې که د ښځو که د لګکۍ وو، او یا مثلا د نظام د ساتنې اصلاح او غوښتلتیا په اړه باندې پکې مواد شته دی.
عام افغانان د جنګ درېدل او بندېدل غواړي او له هرې غونډې دوی تمه دا ده. په دې غونډه کې څه وشول د جنګ په اړه؟
یو ماده کې دقیق ژمنتیا ده د عامه تاسیساتو لکه ښوونځیو، پوهنتونونو، مدارسو، مساجدو د حریم درناوی به کېږي، د هغې شاوخوا حفاظت به کېږي، حملې به نه کېږي، په هغه ځای کې چې عام وګړي اوسېږي په هغې کې، او همدارنګه په مشخصه توګه د عامو وګړو وژنه د صفر د حملاتو او د عملیاتو له کبله د دوی هغه د وژنې کچه صفر ته راښکته کول، په داسې حال کې چې همدا اوس په افغانستان کې هره ورځ په لسګونه او تنه عام وګړي زموږ د جنګ له وجې وژل کېږي، نو دا یو ډېر ستر ګام دی، لومړنی ګام دی. طبعا د افغانستان خلک مطلق اوربند غواړي، اوربند مګر بیا مذاکرات غواړي، هغه د سولې د مذاکراتو په چوکاټ کې باید وشي، مګر په دغه ناسته کې دغسې یو ژمنتیا فکر کوم چې یو ستر لاسته راوړنه ده.
یو څه اوس هم پاتې دي چې د امریکا سره د طالبانو خبرې روانې دي او دغه د مذاکراتو د پیل موضوع داسې دوی به څه وخت بالاخره مذاکرات پیلوي، یو دقیق وخت داسې څه نه دي ویلي که څنګه؟
دومره درته ویلی شم ډېر ضرب وي، مشخصه نیټه مو په پاڼه کې رانوړه، مګر داسې فرض کړه چې میاشتې به هم نه وي، کلونه به هم نه وي، په چټکه به انشاءالله هغې حد ته ورسي.
تاسو په دعا کې په ځایي وخت تر 12 بجو د شپو پورې ناست وئ، هلته هم خبرې وکړلې، ډېره اوږده ورځ وه. څه فکر کوئ چې څومره ښکته او پورته مسایل یاد شول، څومره سره تاوده شوی مسایلو کې، او څه غبرګونونه په دې برخه کې؟
کوری په افغانستان کې ولله ستلس کاله جنگ شوی، همدا اوس هم خونړی جنگ روان دی، بې اعتمادۍ فضا ډېره ژوره ده. په داسې وخت کې موږ د درګیرو خواوو ترمنځ ناسته کېږي، په لومړني ځل د حکومت استازي او د سولې د عالي شورا غړي هم هغه کوچني مذاکراتي ټیم کې چې زه یې غړی وم هغې کې ګډون کوي، او بیا 15 ساعته تقریبا موږ مذاکرات کوو. نو په 15 ساعتو مذاکراتو کې طبعا احساساتي صحنې هم وي، خوښي صحنې هم وي، مګر خوشبختانه وتوانېدلو چې پرې نږدو. ډېر داسې ځلونه را پیدا شو چې نږدې دې ته و چې زموږ دا مذاکرات سره مات شي، یا د یوې خوا یا د بلې خوا یا د ټولو خواو نه، مګر وتوانېدو چې په هغه ځای کې موږ یې ماتېدو ته پرې نږدو، ځکه د افغانستان خلکو هیله د موږ څخه د یو ښه خبر وه، او هیله مندي مې دا ده چې دا په عمل کې ثابت شي. نو فلحظه په دغه اوس لحظه څه ستړیا چې دا ټوله رفه ده، او بالکل
مننه. تاسو د عملي کېدو هیله وښودله، فکر کوئ چې دغسې تضمین به موجود وي چې دغه څه چې اوس موافقې په شکل وشول او ډېره مهم مسایل پکې دي هغه به عملي شي او دواړه لوري خصوصا طالبان به ورته ژمن پاتې شي؟
اول خدا چې دا ښیي چې د افغانستان ټول اړخونه سوله غواړي او سولې ته ژمنتیا غواړي. دلته طالبانو کولی شي توافق ونه کړي، د حکومت د طرفه استازو هم کولی شي چې توافق ونه کړي، مګر دا چې توافق وکړه معنا ده چې ټول خواوې سوله غواړي. نو اوس اول خو موږ همدغه نیت ته دوی د ټولو خواوو مثبت ګڼو، او دویم یو نوه اوس اخلاقي مسؤلیت لري د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې، لکه د افغانستان د 3 میلیونه نفوس بهتره نسانه د امبولانس نه نشته، نو هغه انسانه کې هم قضاوت کوي، بیا به نو د هغوی د قضاوت پاسخګو اوسي. زه فکر نه کوم چې هېڅ خوا هېڅ شخص به وغواړي چې دغسې یو سخت قضاوت په هغه منفي اړخ کې قرار ونیسي.
په دوحه کې د بین الافغاني خبرو ګډونوال افغان سیاستوال حضرت عمر زاخیلوال و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو.
ګلوب ان میل ورځپاڼې د افغانستان د جګړې او سولې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: په داسې حال کې چې افغانان په قطر کې له طالبانو سره ویني، وروستۍ حملې د سولې خبرې تر سیوري لاندې راوستلې دي. د مقالې لیکوال په غزنی ولایت کې د یکشنبې په ورځ د طالبانو حملې ته په اشاره لیکلي چې پکې 14 کسان وژل شول او 180 د کوچنیانو په ګډون ټپیان شول. دا حمله د افغانستان د لوی ډلې سیاستوالو او مدني ټولنې د غړیو او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د غونډې له پیل سره یو ځای وسوه. له اندېښنو سره یو ځای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره د اووم پړاو خبرې تر اوسه تر ټولو اغېزناکې بللې دي. دواړو لوریو د افغانانو د لویې ډلې او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د دوه ورځنۍ غونډې په خاطر خبرې وځنډولې. ټاکل شوې ده دا خبرې بېرته د سې شنبې په ورځ د جولای په 9 پیل سي. پریس ژورنال ورځپاڼې د برتانیا د موزیم د هغه اقدام په اړه لیکلي چې له مخې به یې غلا سوي لرغوني آثار بیرته افغانستان او عراق ته ورکړي. په مقاله کې راغلي چې یو شمیر تاریخي آثار چې په دې وروستیو کلونو کې د جګړو پر مهال په غیر قانوني توګه برتانیا ته صادر سوي وو، بیرته افغانستان او عراق ته ورکول کیږي. لیکوال وایي چې د ګندهارا د زماني مجسمې هم په دغو آثارو کې شامل دي. د ورځپاڼې په وینا دا مجسمې په 2002 کال کې په غیر قانوني توګه له افغانستانه پېښور ته وړل سوي له هغه ځای د برتانیې هیدرو ته وړل سوي وي. کریک باز ورپاڼې د افغانستان د ملي کرکټ ټیم په اړه لیکلي دي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې افغانستان د 2019 کال په کرکټ نړیوال جام سیالیو کې 9 لوبې وکړې او 9 سره یې وبایللې، خو له پاکستان سره په لوبه کې افغان لوبډله لږ څه وځلېده. خو د مقالې په وینا حقیقت دا دی چې افغان کرکټ لوبډلې په نړیوال جام سیالیو کې د متوسطې کچې لوبې وکړې. مقاله لیکي چې د نړیوال جام سیالیو په آخري لوبه کې افغانستان د اکرام علي خیل غوندې یو غمی ومند چې ثابته یې کړه اوس وخت را رسېدلی چې پر همد پانګونه وسي. مقاله یو شمېر ستونزو ته اشاره کړې ده چې د افغانستان کرکټ لوبډله د نړیوال جام سیالیو ته تر تګ مخکې لا ورسره مخامخ وه.
او د دې لژمنې سره سم د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیو درنو اوریدونکو، د ادب، هنر او فرهنگ درنو مینوالو، په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادی رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
د لیلی دوسترګې مجنون پیژنې، د ازادی قیمت پښتون پیژنې، د ازادی قیمت پښتون پیژنې.
په هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خوموګول د چې وخت په تیریدو سره غزل هم دغه چوکاټ کې تغیر پیراغه په موضوعي لحاظ باندې.
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډیر وزرتن وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوګ پزړته وایم.
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته نیکل شوی نظم رام غخته. خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی. د خبرونه په پیل کې مریم توخی ته وکیږي چې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خزانو اثرو یو نیم میلیارد ډالر عاید د دولت خزانه ته وارد کړی دی. د افغانستان د خزانو د اثرو لنډارې څخه په وروستي او دوو کلونو کې په چین کې یو نیم میلیارد امریکایي ډالر د دولت د خزانه حساب ته عاید وارد کړی دی. د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وویل چې د افغانستان د خزانو آثار د هیواد له 5 لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوي دي او په ټولیزه توګه 211 اقلام پکې شامل دي. هغه زیاته کړه چې دغه آثار په وروستیو دوو کلونو کې د چین په نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شو او په دې موده کې 1.5 میلیارد امریکایي ډالر د افغانستان د دولت حساب ته عاید وارد شوي دي. نوموړی وایي د افغانستان د خزانو د اثارو یوه برخه د فلول غونډۍ له لرغونې ساحې څخه ترلاسه شوې ده چې د برونزو دورې پورې اړه لري او 3600 کاله تاریخي لرغونتیا لري. دغه راز د آثارو بله برخه په آی خانم پورې اړه لري. آی خانم په تخار ولایت کې لرغونی ښارګوټی دی او له دغه ساحې څخه ترلاسه شوي آثار د باختري یونان د فرهنګ څرګندوی دی. د ملي موزیم رئیس څرګنده کړه چې د افغانستان د خزانو یو شمېر نور آثار د تلاتپې لرغوني ساحې څخه چې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان ښار په 1.5 کیلومتر واټن کې موقعیت لري ترلاسه شوي دي، چې په دغه آثارو کې د سرو زرو ګاڼې او لوښي شامل دي. په همدې ترتیب د آثارو یوه بله برخه په 2 میلادي پیړۍ پورې اړه پیدا کوي، چې د پروان د بګرام له لرغوني ساحې څخه او یو آثار هم د بلخ د زرګرانو غونډۍ له لرغوني ساحې څخه ترلاسه شوي دي. رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په باب د تخار خبریالانو ته سیمینار ورکړ شو. د ټولیزو رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو د پوهاوي په موخه دغه سیمینار په تخار کې جوړ شوی و، ترڅو خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په اړه پوره معلومات ولري. د تخار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فاروق لازمی وویل په هغه سیمینار کې چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په نوښت د خبریالانو په ګډون په دغه ولایت کې جوړ شو، ټولیزو رسنیو ته د قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي په باب معلومات ورکړ شول. ګډونوالو دا ډول سیمینارونه ګټور وبلل او زیاته کړه که چیرې په نورو برخو کې ورته سیمینارونه جوړ شي نو ګټور به تمام شي. په کابل کې به د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار جوړ شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تېره اونۍ د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار د جوړولو لپاره د تیاری کمیسون ناسته جوړه شوه. په دغه ناسته کې لومړی د تیرې ناستې د پریکړو او ترسره شویو فعالیتونو رپورټ د کمیسیون غړیو ته وړاندې شو او د کار د چټکوالي او موثروالي په برخه کې لازمې مشورې وشوې. وروسته د کمیسیون غړیو ته د میلمنو د نوملړ په باب چې سیمینار ته رابلل کیږي او د سیمینار د مقالو د انتخاب په باب خبرې وشوې او د کمیسیون غړیو د سیمینار نښان هم وټاکه.
تیرونی په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کالیزې په ویاړ د فرهنګي ونې پرانیستون کې غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو او د قلم خاوندانو ګډون کړو. دا غونډه په دریو برخو ویشل شوه. په لومړۍ برخه کې مشاعره، په دوهمه کې د پوهنتون د استادانو له لوري د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا واچول شوه، او په دریمه برخه کې سندریز بندر هم وو. په غزنی کې زموږ خبریال حبیب الرحمن تاثیر د غونډې ته ورغلې او راپور یې تر برابر کړی.
د لیلی دوسترګې مجنون پیژنې، دا آزادې قیمت پښتون پیژنې، دا آزادې قیمت پښتون پیژنې.
د تیر یکشنبه په ورځ په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کالیزې په ویاړ د فرهنګي ونې پرانیست غونډه وسوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو، د قلم خاوندانو، مینوالو، ښځو، ځوانانو او لسی خلکو ګډون کړی و. دغه غونډه چې په دریو برخو ویشل شوې وه، په لومړۍ برخه کې مشاعره، دوهمه برخه یې د پوهنتون د استادانو له لوري د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا اچول، دریمه برخه یې هم سندریز بنډار و. د غونډې لومړۍ برخه مشاعره د غزنی والي وحیدالله کریمزي په علمي او فرهنګي خبرو پیل شوه. هغه له شاعرانو غوښتنه وکړه ترڅو په خپلو شعرونو کې ملي یووالی، پرمختګ، مینې او ورورۍ ته پام واړوي.
ټول شاعران د مخالفت دست انځور کا، واقعیتونه دست بیان کا، ترڅو د هیواد ملي ګټو، د افغانستان د خلکو وحدت، یووالی، اتفاق، اتحاد ته پکې صدمه ونه رسي، بلکې هغې ته یوه غوټه ورکړه. اشعارو کې به موږ ډېر ښه واضح پیغامونه ولرو. هغه ستونزې، هغه مشکلات چې په ټولنه کې وجود لري او هر یې په هر قشر د ټولنې یا حکومت یا ولس پورې تړاو لري، دا به دست انځور کا او د مسؤلینو مخ ته به یې کیږدي تر څو یې په حل کې اقدام وشي.
غازی غلی غلی ګوري، بیا له ګوره زموږ کور ته، زموږ چغو فریادو ته، زموږ ځوږ، زموږ شور ته. هغه شور، هغه غوغا چې پیړۍ وړاندې کړه د پورته، په خپل کور کې خپلواک کړو، پرې یې نه ښودو پیغور ته.
له مشاعرې څخه وروسته د غونډې دوهمه برخه د حقوقو او علم په تعریف کې د ازادۍ پیژندل، د انسان لپاره د هغې ارزښت، د افغانستان په استقلال کې د نړیوال زمینی او عامل او انګازې تعریفول، د افغانستان د ازادۍ په پروسه کې په داخلي اړخونو رڼا اچول، په ازادۍ باندې د نوې او عصري ټکنالوژۍ اثر درلودل، او تشدد، فقر، اختلاف او وچفکرۍ د تلپاتې ازادۍ لپاره ګواښ بلل کېدل پر موضوعاتو علمي او اکاډمیک بحث وسو چې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو پکې ګډون کړی و. د دغه بحث کوربه توپ په غزني پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد پوهنیار مصطفی سپا پر غاړه و.
د ګران هیواد افغانستان د ازادۍ د سلمې کلیزې په مناسبت راټولو ګډونوالو سلامونه. په دغه اکاډمیک بحث کې را سره په غزنی کې د شته دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محترم استادان برخه لري. دوی به د ازادۍ پر ماهیت، ارزښت او په اوسنیو شرایطو کې د امان الله خان په میراثونو باندې سره بحث کوو.
په غونډه کې ځای پر ځای د ښوونځیو د شاګردانو له لورې ترانې هم وویل سوې چې د ګډونوالو په چکچکو بدرګه کېدې. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي دا په غزنی کې د فرهنګي اونۍ د غونډو د لړۍ یوه برخه ده چې تر اوسه پورې درې غونډې ترسره سوي او نورې به هم وخت په وخت روانې وي. ازادي راډیو ته یې وویل غزنویان هنري خلک دي او هنري ژوند غواړي.
نن کمرغه په غزنی کې د افغانستان د ازادۍ د سلمې کلیزې په ویاړ فرهنګي اونۍ درلوده. ملي ترانې، ملي سندرې، کنسرتونه، نندارتونونه او مختلف برنامې هم درلوده. د استقلال په مورد هم څېړنیز بحثونه درلودل. د دې ټولو هدف دا دی چې موږ نړۍ ته وښیو چې په غزنی جګړه تپل شوي غزنویان با هنره خلک دي او په هنر ژوند غواړي، او دوی هم په زرګونو کسان راټول شول په دې برنامه کې ګډون وکړ.
غونډه چې مازدیګر پیل سوې وه د شپې ناوخته په ملي سندرو او ملي اتڼونو سره پای ته ورسېده.
کله چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیزه برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونې هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونې چې په غیر علمي شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ له مخې یې درستې بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسئله یوه کړکېچنه او لستونزو ډکه مسئله ده. د هنر جاج نننی برخه کې د ادبی او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدل یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونې چې شوې دي، دغه نومونې څه ډول شوې؟
د نومونې مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوه برخو چې ویشو، چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، او دویم برخه دیوانی ادب دي. خا شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونې تر موږ راغلي دي، دا موږ د امغه د ولس له نمونه راخستي چې ولس ورته څه ویلي دي، امغه نمونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دوی کې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکی یا محقق پاتېږي، د ته نوم ورکي، دا کم ښکاري. اوس بیلګی سروکستان نوم نه دی، دا خپله ولس ورته ویلی دی، دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ور اچولي دي، ورسره غبرګې کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګه مصره، دا هغه نومونه دي چې دا ما ته نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یوه سیمه کې ټپه بولي، په بله سیمه کې لنډۍ بولي، په بله سیمه کې مصره بولي، او کېدای شي کوم بل نوم هم ولري او لري به. او دا په لنډیو کې هم دو دوی نومونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګه ببولالي، دا هم تا نه ده ورکړي، دا نوم تا نه ده ورکړي، دا نوم هم ولس ورکړی چې ببولالي دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي، یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ ته له نورو ادبیاتو راغلي.
همداز اوس وایم، راځم هم دې ته کنه. یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي، چې هغه دیوانی ادب موږ ولې ورته وایو؟ هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هرې ژبې عروضي جوړښت دغه فرق دی، هغه هغسې نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې چې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابرې وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي. او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي، هماغه د هغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخیستي دي او بیرته هم بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کره کړي هم نه دي. قصیده همداسې درواخله، رباعي همداسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره، زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یا عروضي جوړښت بیا د هغه په څیر نه دی. اوس درته وایم، قصیده تر غزل وړاندې ده
په تاریخي قدامت.
په تاریخي قدامت کې په ویل شوو برخو کې قصیده وړاندې ده، ځکه قصیدې خپله درې برخې لرلي. او دا برخې چې قصیده چې راغلې زموږ د فارسي ادب نه راغلې ده. دا درې برخې چې هغه اوله برخې مثلا تغزل وه، تشبیب وه، دعایه ګریز وه، صحیح وه، دا هغه برخې دي. زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې موږ قصیده بیا څه ویلې؟ موږ قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو، بیتونه به ډېر شو، موږ به ویل ګوندا قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په هغه مفهوم راخلي چې د نورو ادبیاتو نه موږ ته راغلې ده، موږ یې له د ګوتو په شمار دوه قصیدې لرو،
هغه د ښکارندوی غوري
او د شیخ خسرې سوري.
دا په برابر
ده، قصیده برابر، ځکه چې هلته هماغه د تغزل برخه شته، د تشبیب برخه شته، یا د همدا دعایه ګوریز دا برخه هم پکې شته. صحیح، ته د هغه نه را وړاندې چې دا دومره قصیدې ولولې، ته پکې دا شینه نه شي پیدا کولی. یعنی هغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ما لیدلې نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. که اوس څوک جګېږي هغسې قصیده نه وایي، او دا ولې نه وایي؟ دا داسې ده چې په د وخت په تېرېدو سره دا فرمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې هم د قصیده چې راپیدا شوله، خلکو بیا وخت نه لاره چې داسې اوږده شعرونه واوري یا ووایي. او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینه ته و، کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده. ورو ورو پاکې نوښت دا رامنځته شو، دا تغزل برخه رابېله شوه، دا و غزل. او غزل کې ټولې ستایلې وې، شروع یې په ستایلو باندې کېدله. صحیح، ټوټه ټوټه شوه قصیده، ځکه یو ټوټه چې نه بېله شوه قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شوه لکه زیږېدلې چې وه، د غزل ته رامنځته شو. یا مثلا دینه دوه بیته اخواته شو، دوه بیته اخواته یو بل فورم وزیږو. په پښتو ادبیاتو ته چې راشو، له پرته له هغه دوو قصیدو چې ما زما د څېړنې له مخې چې هغه د دغه قصیدو په هغه شرایطو باندې برابرې دي، ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسني ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده، ما دغسې قصیدې بیا پیدا نه کړې. دغه قصایدو په نامه باندې چې څه شی ویل شوي دي، دا فقط هغه اوږده نظمونه دي.
دته مونږ په پښتو کې کوم ځانګړی
هغه نوم چې ورته زموږ استادان ټاکله چې بوللی ورته ویلي، راځي چې دته بوللی وایو. دا ما یو وړاندیز هم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي، راځي دته بوللی وایو. او دا به څنګه کوو؟ دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پایه چې د غزل نه فرق وشي. په بیتونو ګوره، ته دغه نه شي کولی توپیر نه شي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي. داسې خبرې دي، صحیح؟ دا 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 کوم دغه معیار نه دی.
مثلا
معیار څه شی دی؟ مثلا ته سر نه تر پایه پورې یوه موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي، ممکن دا موضوع دغه شي،
له منځه لاړ شي.
صحیح. غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو. غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده، هماغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده، کنه چې دا ښایست صفتونه ستایلې کوم. خو موږ ولیدل چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی،
په موضوعي
لحاظ باندې، د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وصلېږي.
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب ته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحات ته اړتیا شته او کنه؟
ولې نشته؟ ما دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی، او دا کار باید د دغسې یو ګردی میز وي، یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري، راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو. دا خو یو سړی جګ شوی، زه څوک نه ملامت کوم، او هغوی د خپل کار یې کړی دی. یو کس جګ شوی دی، یو بل نوم یې رامنځته کړی دی. بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي دا نومونې، چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه. دا باید اوس مثلا زه ته وایم، تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ، دا نوموري خاط څه چې دا غزنه راغلي مونږ ته کنه څه چې بیا زمونږ د خپل چړونکو بیا بیرته پیشخوان وهلی دی دا ګډ وډ کړي دي راځي خو اوس خدا ولس خو تاسو ته یو نوم پرېښی دی صحیح زه نشایم چې نوموري نه لري ته ورته نوم جوړی او هغه چې ولس درته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو کټګوري خو هغوی کار نه و کټګوري زموږ استاد کار
کلاسفیکیشن باید ادیبانو کې
ادیبانو کې مثلا ګوره زه اوس وایم کنه لنډۍ چې ته ورته ټاپه ورته خاص جوړښت دی هېڅ دې کې څه نه شو ویل کېدی عروضي جوړښت معلوم سرو کې دیم خاص جوړښت دی دا اوس ته بیل د دې کټګوري وستا کار دی بیا مثلا چې دین را تیریږي دا د هغه برخه چې د ولس پورې تا وتړلی په دې برخه کې ګوره ځنې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې ناراضي ته جوړښت لمخې ته چاته نشو خودره اوس که ته یو چاته څه ښه لنډۍ ښه نو ته ورته څه ویلی شي ته ورته لږ تر لږه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښه لنډۍ په دې ور پېژني په دې خو نه ور پېژني چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داري دغه دا خو موضوع ده
او په موضوعي لحاظ خو بیا
سخت نه شي اوس ما یو وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو او اغه جوړښت لمخې چې کوم فورمونه موږ پیژندلې هغه بل ډډې تکو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته چې هغه په کې کار وکړي
مسؤوله مرجع پونتون دی او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخ کې وړي بلې څېړنه کوي دا د دې دوه سره کېنی په دې باندې بحث وکړي موږ ډېرې نورې ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګور دا ادبیات تاریخ دا دورې چي دي په دې کې موږ څه ستونزې لرو خو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وای بل خپل فکر وای راځي چې دا نظرونه دغه سره کړه ګرځې مې شدلته ده دغه سره تبادله کی یو غیر نیو نتیجې ته ورسیو نظرونه ورکی او یو بل ته غاړه کېږو زغم مو لرو تاسو فانه دا کار نه شوه او وسمارتیا دا وته
شاعر کدی وی ټولنې سترګې او نظر د نو هنرمند او سندرغاړې په دغه نظر کې د ساه چونکو حیثیت لري په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبند لې و تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلی یو
فنکار
افغان سب پدې کوم ټول پیغو چې ته له وطن لری پردیس څومره وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړی ده
زما خو ډیر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړی زما شوم ما چې د موسیقي دنیا ته می هغه راوړل او بل دا چې تقریبا اتلس کال بکیږي تقریبا ولس کال کیږي چې زما موسیقي سره آشنا شوم موسیقي می شروع کړی
اول سندره دی یاد دی چې اول د څه ویلې دي
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ سم زکوله سم سم موږ کوله دا خي سندره نو هغه به ما وړي لیلو سهار دی شمال دی کیږي بلان پانی دی
اوس چې کله کله سم سم کې اتلس کال په خوانه وخت ته نه یادي
وړي نه یادي چې ما خو کې ډیر خسته یادونه دی په سندره کې به پلار ویل ټي وي کې یو وخت کې چې مسافر مو ماشومان په ټي وي باندې کتن واغې سندر نړی متاثر شو مو بیا ډیر خوهید لاغ بم ځان سره بیا سم سم کوله امر ان شو
ته موسیقي په برخه کې دی باقاعده زکړی کړی کنه
او د موسیقي په ډېر کې خو زه خپل سټوډنټ یم سکول ومه کالج نه ګریجویټ شوم او ان شاء الله اوس په تیپ شروع کوم هغه یونیورسيټي چې ورته وای هغه به شروع کوم
په سکول کې تاسو د موسیقي پروګرام مو دا هسته
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په هغه سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي ملارو ده چې میوزیک کلاس په ریته ویل چې هغه په های سکول کې چې زو مناغي وخت کې دا سوي چې باید یو کورس ویل شي د میوزیک لاغه یو کریډټ به واخلي نو هغه کریډټ به موږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پاري کې دا کریډټ موږ غوښته او هم وسترن میوزیک می هم کړه
وسترن میوزیک غواړم یو بل دغه ساسي کورنی بیس تلار شم دا خوستا هغه زکړی وی چې هغه دی په مکتب کې په سکول کې دی وکړي لدی ور علاوه لکه څنګه چې ساسي پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی د هغه مرسته در سره څو
د پلار خو ډیر لوی مرسته د پلار خدای مرسته و چې اول هغه کوم هنر کو هغه نه مونږ متاثر نو دا لري په شوق باندې مونږ چې یاره د سیګانه مونږ کلو کې یا وسنګا شوق هم دی چې پلار غوته سندري مونږ مو بیا دا شغینه پس پلار سره کې نه سلام او بیا دا غینه کلاسیکل میوزیک مونږ زکړه وکړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس ده د میوزیک. بیا کلاسیک میوزیک نه موږ شروع کړو رو 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 رو. بیا هغې نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه حده پورې مانا چې پوه شلو چې سندره څنګه ویل کېږي، غزل څنګه ویل کېږي، دې باندې پوه شلو. نو بیا هغې نه بعد شاعری چې کومه شاعري باید ویلی شي، سرقم طرز ویلی شي، څرنګه موزیک پیش شي، او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچنګ شوی ده دغې مکتب.
کله چې استاد وي نو شاګرد په طبیعي لحاظ له هغه متاثر وي، او له پلار خو زوی خامخا متاثر وي چې پلار یې ستاسې. او د هغه د استاد شاولي په طرزونو کې توپیر شته که نه؟ د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته که نه؟
یو کس وو چې زما یاد شو د هغه دا خبره اوس چې هغه ماته ویلې چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا د هغې په ځای هغه ځای نشي نیولی هېڅکله. خو دا کې به زه دا ووایم چې ته کاپي یې د پلار دی، ته چې کله سندره وایې نو موږ داسې فکر کوو چې د پلار آواز دی دی لږ لږ سره جوړېږي په دې چې زه خو متاثر یم هم دې خوښېده مې پلار ډېر زیات، او بل دا شي د هغې هنر مې ډېر زیات خوښ. نو زه چې کله طرز وایم، کمپوز وایم یا سندره وایم، نو د هغه رنګ پکې ښکاري.
تا مخکې هم دغه د لارې خبره وکړه، ودې ویلې چې اکثره راته وایي چې تاسې د استاد شاولي کاپي یې. پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولي احسان هېڅکله هم نشي پوره کولی، پښتانه هم هغه احسان هېڅکله نشي پوره کولی. خو یوه مسله دا ده چې که چېرته موږ ووایو که ته د استاد شاولي کاپي اوسېږي، نو موږ خو اړتیا استاد شاولي ته لرل، استاد شاولي شته
خبره
دې ژوندی لري، او معمولا په موسیقۍ کې نو لارو ته اړتیا ده.
صحیح ده.
ستاسې نوې لارې څه دي؟
زما نوې لارې خو ډېرې دي، او ډېر فکر هم پرې وهلی دی انشاءالله. او لا خو زه د هنر که ما سټډي کړی دی یا مې میوزیک سټډي کړی دی، نو هغې وخت کې زه میډیا ته نه مروتی، اوس هم نه مروتی، دا اولینی آغاز ده زما چې کومه میډیا ته. نو دې نه بعد به انشاءالله زما لارې نوې نوې لارې دي، فکرونه مې وهلي دي، نوې نوې کلامونه دي، د بابا کلامونه دي، د خیبر افریدي دي، د خاطر افریدي دي، د ساحل افریدي دي، د ساحر افریدي دي، د ملنګ جان بابا دی، زمونږ ډیر شاعران، ډیر ډیره لویه لاره پاتې ده ماته.
اوریدونکي به اوس ستاسې د زمزمې په تمه وي. څه غواړي؟
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی، او هغه به زمزمه کوم داسې ته. لو غوندې خو واورته ډیر بزرته نه وایم، لو غوندې خو واورته ډیر بزرته نه وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوک پزړته وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوک بزړته وایم، لو غوندې خو واورته ډیر بزرته نه وایم.
دا یو نوی کلام دی انشاءالله.
سکار مودنا سزا ہے
خدا غلا چرتا تگے کاروان راولے بیا خدا غلا چرتا تگے کاروان راولے اس خون دے ہجران لمبو اس خون دے ہجران لمبو شی بھی دوبارا راولے یا الہی یا الہی راولے یو ظلم جانا راولے چھ میں یو سیدا غمو نو دردو نٹھو زرن چھ میں یو سیدا غمو نو دردو نٹھو سرگ کی بیاہد منی طوفان راولے سرگ کی بیاہد منی طوفان راولے اس فند ہجران لمبو اس فند ہجران لمبو شی بھی دوبارا راولے یا الہی راولے یو ظلم جانا راولے یا الہی راولے یو ظلم جانا راولے یا الہی راولے یو ظلم جانا راولے
کیسه د انساني ژوند بیلابیل شیبی خوندی کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو پاړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو هم درځخته چې لنډ کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي د زرپانې په نننې پاڼه کې مو لنډ کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړه دا کیسه زموږ همکار وګمه جبار خیل وړاندې کوي
زرپانا پوینو سور پسرلے ماشومانو په باغ کې لوبې کولې کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول سور سری ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه بیخي د هغوی په چغو غوږ نه ډپاوه له څو شیبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو ادی هله چې ټوله یې په وینو سره کړم ادی چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید ټوله ورپېده بیا هغه پخوانی وختونه وریاد شول بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې راپورته شوه ولې د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو وینو یې په تندي لارې کړې وې وایي ادی دې درنه جار شي دا چا دا همي ولې ولې په دې څه بلا راښکته شوې وه نبیلې بې واره چغې وهلې دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ نو ولې ادې هسې دروغ وایي ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد ته وار وکړه سور بزوړکه پلار خو به دې راشي که نه سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه غرمه شوه په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې بلبلانو هم د ګلابو له مخونو مچې اخیستې هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې بیز بیزکیو ترې ګیر چاپېره اتمونه اچولي وو کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته دا سخکاری دلکه چی دا یو بلنا مراور بی وڑو که واسه دا خپل ماشوم توب پا خواگ خوب پروت و کلا با یه مچ پا یو خیرن اننگی که ناست او کلا پا بل آن کلا کلا خوبایی دا پوزو پا سرو که هم ورنه نوود پاس پا انگورو تاک که دا کشمشی انگورو غنچو هم تالای و حلی گرچاپی رتری دا سرو غنبسو بنگارو دا سبر دا ونو پا چوکو که توتیانو هم نغمی ویلی طول فزارنگی نوا هر خوا دا پسرلی مست و وگمو خپلی وزری خوری کردیوی دا مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو طول باغ پسر اخیسته و دا باغ دروازه پا دیر زور سرارا خلاص شوا سرسری عدی دا دروازه لدرس سرا پا کتکی نیغه که نستا کلمه درست کرا دروازه تای پام شو یو زلی بیا تیر وقتو نمخی تور ودری توری اگده او وحشتناکی چنی اگده کالی توری اگده اگده موزی پا اگه ماشینداری او راکتو نه پای وشی بکی لسترگو تیر را تیر شل سرسری عدی حک حیرانه دا دروازه خواه تا گوری او نپوهیگی چه سوکلی لکه دا بود با تیر ناستوا نیه لخلی چه وستلی شل او نیه چه دا لحظه که دل بیخی بیده می شوا طول روحیاتی بایلی لیو بیاور تا حقا چه رامخ که شوی بو چه دی نخوختل رایادی کری لسپین زلس دقیقی با لانوی تیری چه حالات کټمټ د پخوا پشان شل لاندې مخپټې د اوګدو څون خاوندان په اوګو ماشینداري او بره په هوا کې بنګنی چورلکی لڅو شی بو پاس د باغ حالت بدل شو هغه باغ چې لګ مخ کې پکې د مرغانو نغمی اوریدل کیدی هغه باغ چې بلبلانو لډېری خوخی نه پکې لګولانو مچکی اخستی اوس په صورت نور بدل شو د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې څو ځایا جواری جواری کندی جوری شوی بی پا ویالی که دا توتیانو اورانی زالی روانی بی لویالی سرا پخوا که نبیلا بیپخو پرتوا سور سری عدی هم خپل دوارا لاسونا پتتر ایخی و او ستونی ستاخ پرتوا وڑو که واسی هم دا گلانو درجی دلو پانو پا منس که پا عبدی خو او دا و خوبس ها چی سر و خوبس شنو خوچش نشو دا سستر شو چی سر یزان پوری حیران کرد
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال بیان کړو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدل او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدل. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. ده به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګدا مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې 600 بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګ د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د غالم د قرآن د تفسیر د زینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تلی و. د یو یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی چې دغه خبره د دغه دوو بیتونو کې خه محسوسولی شو. او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: توپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. توپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیره کړه، پڅه توره دې تیره کړه، که دې رب ته تندی سپین دی.
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکي صحنې په هنري انداز بیانوي. کله نا کله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانیت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړي سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن څپرکي ته لیکل شوی نظم رانغښته. ملتیا مو وکړئ. پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، حل تمین پس پہ چلو کان تھلی، دل تلاہم مینان پکان ولی، حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے. دل تو اسم معشوق پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تمین تپس پک قتل کی، یہ حل تمین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگ کی اورک دی، دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی، هل تو اسم د یو بل سترګ کې ورک دی، دل تو اسم جړاګانی پټی کیږي، هل ته هیڅ قاموس کې نوم د جړا نشته، دل تو اسم ارزوګانی وژل کیږي، هل ته مینا دا او مینا پالل کیږي. دل ته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هل ته مینا کې ګمان په یقین اوړي، دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی، حل ته ژوند د هر چا خپل اراده، د دل ته لری دی یوسف لخپل یعقوب، حل ته زار وی معشوقان لخپل محبوبه، دل ته وسم جړاګانی غلی کی، حل ته ژوند په خنداګان کې تیری کی. د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، یی وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور لخپل ورور سره دوران، زه جدا یم لتا او تل مان وای، څو شول دا څه کیږي جانانه، ته خفی زه خفی ملتانه، یم لری زه لتا او تل مان. د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، یی وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور لخپل ورور سره دوران، زه جدا یم لتا او ته لمان وای، څو شول دا څه کیږي جانانه، ته خفی زه خفی ملتانه، یم لری زه لتا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویر شو، خدای دانو څنګه ویر شو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شوه چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرته، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک پکې بنا دی. خدای دا څنګ محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورځنې ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی. Thank you. خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په یو کون دی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.